ته درین باش ندارد.
سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې چې اسمت سروان په کیسه سي کوربه دی. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلې خو ترغې وړاندې د دې سات خبرونه په کونړ کې د یو کور د چت د غورځېدو په پیښه کې څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي. د کونړ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال نن شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په کونړ کې درې دېرش کورونه تخریب شوي دي او په اسداباد اړوند په یو کلي کې د یو کور چت پر غورځېدو کې د یوې کورنۍ څلور غړي مړه شوي او درې نور ټپیان دي. وروستي اورښتونو په افغانستان کې په ډېری سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو ته اجازه ورکړه چې خپل نشرات بیرته پیل کړي، خو د دې راډیو مدیر مسؤول سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دی. د مرکز ویلي دي چې د طالبان استخباراتو ادارې د راډیو پنځه میاشتې وړاندې تړلې وه. تمه ده چې نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې دوربند د ټینګښت په تړاو خبرې وشي. رویټرز خبري اژانس د مصر د دوه امنیتي سرچینو له قوله دا خبره کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ هیله مندې ښودلې وه چې د روژې میاشتې پر رسېدو سره به په غزه کې اوربند شي. روژه هغه میاشت ده چې د مارچ په لسمه نیټه پیلېږي او خلک نن د کرملن د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالني چې په بند کې مړ شو قبر ته تللی و او درناوی ورته په ځای کړ. ناوالني د جمعې په ورځ په مسکو کې خاورو ته وسپارل شو. هغه د فبروري په لسمه په زندان کې مړ شوی و. ویل کېږي چې هغه د کرملن له ټولو سرسخت سیاسي منتقد و.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته مو هرکلی کوم. د نړۍ کبو ټول هیوادونه له خپلو وګړو مالیه اخلي او دولتیو انکشافي چارې پرې پر مخ بیایي. همداراز خلکو ته د مالیو د عوایدو باندې خدمات وړاندې کوي. په بیلابیلو هیوادونو کې د مالیو اندازه توپیر لري. همداراز مالیې بیلابیل ډولونه لري. ځینې حکومتونه د مالیې په اخیستلو کې خورا جدي دي. هغو کسانو ته چې له مالیې څخه د ځان خلاصولو لپاره ټګیو درغلي کوي سخت سزا ورکوي. په دغو هیوادونو کې داسې شرایط هم برابر شوي چې د خلکو عاید نسبتا په اسانه معلومی شي او نه مالیه ورکوونکی او نه هم مالیه ټاکونکی له خپله حده تیری کوي. په افغانستان کې یو شمېر دوکانداران، کسبګر او کاروباریان وایي د طالبانو حکومت پرې مالیه دومره ډېره کړې چې دوی د ورکولو توان نه لري. خو طالبان بیا وایي چې مالیه ډیره کړې نه ده، بلکې منظمه کړې ده او څوک نه پریږدي چې له مالیه ورکولو ډډه وکوي. په دې خبرونه کې به د مالیه پر اهمیت، د مالیو پر ډولونو او د مالیه د ټولولو پر شرایطو خبرې وکړو. په دې به هم وژغیږو چې پخوا څومره مالیه اخیستل کېده او اوس څومره اخیستل کیږي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخ حافظي، د مالی وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس نصر الله وفا، او د غرس د سوداګرۍ او پنګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکو چې له استودیو سره تماس ونیسئ، په مستقیم ډول زموږ له میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ او یا هم د مالیو په اړه خپل نظرونه ورسره شریکې. اول به په دې خبرې وکړو چې مالیه څه دی، څه ته مالیه ویل کیږي. حافظ صاحب مهرباني، اول که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته، زما ګران ملګری او همکار ښاغلی حاجي یونس خان مومند دی اتاق مستیال، او همدارنګه نور میلمنو ته، او د ازادي د ژغ محترم لیدونکو او اوریدونکو ته. مالیه خو د دولتونو د اقتصادي لګښت د پوره کولو لپاره په بیل بیل نمونه اخیستل کېدلې. په اسلامي هیوادونو کې د خلافت له وخته څخه، خلفای راشدین څخه بیا وروسته، د امویانو او عباسیانو او عثمانیانو او د غزنویانو او غوریانو د ټولو په وخت کې په نوم د عشر او زکات او مالیات پیسې راټولولې چې د لشکر او د نور لګښتونو د حکومت د پوره کولو لپاره باید دا مالیات ترلاسه شوي وای. اوس هم دا په مدرن دنیا کې هم دولتونه پر مالیات باندې ولاړ دي، خو مالیات باید د هیوادونو د اقتصادي وضعیت په پرتله واخیستل سي، ځکه چې مالیه ورکوونکي په خپله د مالیات سرچینې دي. که چیرې هغوی باندې مشکلات زیات سي، دا د دوی شتمني او یا په اصطلاح هغه تشبث له بینه ځي او په حقیقت کې د دولت د مالیې سرچینې کمیږي.
ډیره مننه حافظی صاحب، کور ودان سلامت اوسئ. ښاغلی وفا، د جمهوري نظام په مهال حکومت مالیه اخیستلی شوی؟ دا پوښتنه ځکه کوم چې ځینې وایي چې په تیر نظام کې حکومت نه شوی کولی چې له ټولو خلکو مالیه واخلي. وفا صاحب مهرباني وکړئ. وفا صاحب ته به دوباره ورشو. اوس به ورشو ښاغلی یونس مومن ته. مومن صاحب، ځینې خلک شکایت لري چې د طالبانو حکومت له خلکو ډیره مالیه اخلي. تاسو هم اوس په افغانستان کې یاست، هم به تیر وخت په حکومت په مهال به هم کاروبار درلود، وسیم لري، دا راته وایي چې څه فرق یې کړی دی مالی د تیر وخت او د اوس وخت په منځ کې څومره توپیر راغلی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته او ډیر دروند مشر جناب د سکتور استاد جناب محترم حفیظی صاحب بزرگوار ته او وفا صاحب محترم ته ټول ته خپل نیکی لري او سلامونه وړاندې کوم. لکه مخکې چې جناب حفیظی صاحب اشاره ورته وکړه، مالیه واقعا د یو ملک د رفاه، د اقتصادي پیاوړتیا او د عمل منفی کارو لپاره مالیه اخیستل کیږي، او دا یو رواج په اسلامي نظامو کې چې مالیه پدېخه چې د نظام د صفا ساتنه پر ملت باندې فرض، نو په لحاظه مالیه اخیستل کیږي. زما د مالیاتو په فکر زه فکر کوم چې د افغانستان د مالیه قانون، که چیرې جناب حفیظی صاحب محترم چې څو وخت هغه د قانون مطالعه کړی دی، بعضې قانونونه چې د افغانستان د اوسني شرایطو سره په مشکل کې و. یو کاپی پیس قانونه تقریبا تر ډېره حده پورې دار تلل او په افغانستان کې مالیه اخیستل، ولې هغه وخت مالیه څخه چې خلکو سطح کوي، په طور د مثال د یو شی محصول تقریبا، دا یو مثال در کوم، محصول هغه شی په قانوني لاهیه کې هغه به 3,00,000 افغانۍ، ولې دغه سره تقریبا 50,000 افغانۍ خلک، ولې شی په تغیر جنس محصول دی. مالیه هم په خوا چې پر یو چا به تقریبا 10,00,000 افغانۍ مالیه راتلله، دا مالیه به چې شاید جناب حفیظی صاحب محترم او وفا صاحب محترم زما سپرې کې هغه هلته یو څه په کښتو ساحو کې لږ څه مشکلات موجود و، یا هغه د افغانستان کې چې تقریبا د پخوا څخه د فساد موجودیت و، نو دا به ورسره نیم کېدل، یا به د تجار او د مامور په مابین کې به معامله کېدل او دا به خلاصولي. اوس زه فکر کوم چې دا شی نسته، خلک د دې څخه شکایت لري. قانون هغه قانون دی، یو څه سهولت ډېر پشکې راغل دي. مثلا جرایم ټوله معاف سول، تېر کال روژه کې جرایم ټوله معاف سوله. د پخوانی وزیر صاحب مالیه چې دغه د وخت دغه پیشنهاد او یو لوی غټ کمیسیون چې د تجارانو په غوښتنه د کمیسیون وټاکل شو، پر ټول شانو باندې مالیه تي ول تجارت چې په کومه مالیه خوشاله چې پر تا باندې وټاکل سیای، دغه نه مالیه لکه اوس چې موږ تاته درکو ته په دې خوشاله کنه، نو دا تقریبا یو کمیسیون. بیا په هغه کمیسیون کې یو بل میده چې د جناب شیخ صاحب معظم علی قدر امیر المؤمنین صاحب لخوا څخه منظور شو، هلته یو د مالیه کمیټه جوړه ده. کچیری سړی په مالیه کې کمیټه ولري یا پر یو شی باندې زیات وي، هغه کمیټه ته مراجعه کوي او په هغه کمیټه کې ورته دغه پر دغه مالیه باندې بحث کیږي، همې حقوقي چارې سړل کیږي، همې هغه جنس سړل کیږي، او هم سړل کیږي چې ایا دا څومره د ملت په ضرر دی، د مستحق په ضرر دی هغه سنجول کیږي او بیا پر هغه باندې فیصله کیږي بیرته بیا ریاست الوزراء ته پیشنهادیږي او په دې کې اجرات کیږي لکه تقریبا درې څلور ورځې د مخه تقریبا د ټانګو پر مالیه باندې د چیلو د ټانګو پر مالیه باندې چې خلکو شکایت کړی وو یعنی هغه دومره ناچیزه مالیه وه چې تقریبا پر یو ټن چیلو باندې تقریبا 600 افغانۍ د مالیات راغلی وو څه چې موږ حساب وکړو دا پر یو ټن باندې نه ډالر کېدل بیرته چې ټوله ټانګواله راله قینات ورکول سودا مالیه په خوا تقریبا 2.5 روپۍ وه بعض وخت ثابته مالیه وه په بعضې ځایو کې چا ورکول او چا نه ورکول یعنی اوس تقریبا د افغانستان ټول پمپونه رالل موږ دا خبرې زه یو بېطرفه خبرې درته کوم چې ټوله خلک راله او دا یې وویل چې موږ اوس د مالیه په ورکړه کې موږ اقدام کوو ولې مالیه ګذاب نه سو ورکولی هغه مالیه چې پر موږ باندې ایسول سوې د هغه ورکوو ولې مشکلات په دې چې خلک په دې پوهېږي چې زما په مالیه باندې اوس زما په سړک مصرفېږي زما په سالان کې مثلا تونل په جوړیږي د کوشتې په کانال په جوړیږي د افغانستان سرکونه بلازي د معلمینو معاشر
ډیره مننه سلامت اوسې ښاغلی مومند. دلته یو مسله ده، یو شکایت چې خلک ډیر کوي، یو هغه خلک دي چې له بهر نه مال واردوي، سوداګر دي، هغوی به شاید د ګمرکونو په برخه کې ډیر مشکل نه لري، لیکن شکایت غالبا د عامو یا وړو سوداګرو دی، دکاندارانو دی چې ځینې وایي چې په لوحو باندې هم ورنه پیسې اخیستل کیږي، یعنی عاید کم دی او له دوی نه ډیر مالیه اخیستل کیږي. په دې به هم وروسته خبرې وکړو، خو اوس به ورشو ښاغلی وفا ته. وفا صاحب، ان شاء الله چې اوس به زموږ ژغه اوري، همداسې ده؟
سروان صاحب ته، قدرمن حافظي صاحب ته، مومن صاحب ته، او د باس ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه وفا صاحب. تاسو په تیر حکومت کې وی، هغه وخت له مالیه تر څه حد پر حکومت کولای شوی چې ټوله کې؟
سروان صاحب، خدمان استاد حافظي صاحب ناست دی، مالیه خو یو الزامی او اجباري شرط ده، که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې د مالیې په راټولولو کې مشکلات ول، هغه هم دلایل معلوم و چې نامنی ولا او حکومت مامورین په دې نه توانېدل چې د خلکو کوم مکلفیتونه چې دي هغه ترنه لاسته راوړي، او متاسفانه په دې برخه کې جنګ و نامنی یو ډېر غټ تاثیر درلوده. ولې په ټوله کې مالیه راټولېدله په منظم شکل باندې لکه څنګه چې مومن صاحب وویلې، هماغه قوانین اوس هم پلي کېږي، هماغه پخوانی مالی طرز العملونه دي چې پلي کېږي، او خلک یو څه اوس هغه د هغه په اصطلاح باندې لا انفورسمنت یا هغه په اجباري ډول باندې په خلکو فشار راوړل کېږي چې مالیه ترېنه واخیستل سي. یعنی په ټوله کې پخوا هم مالیه په منظم ډول باندې په تیر جمهوریت کې راټولېدله.
یعنی تاسو چې منظم ډول وایي، یو خو سیده چې هغه سیمې وي چې د دولت په کنټرول کې نه وي یا ناامن وي، آیا په هغه سیمې کې، په هغو سیمو کې چې د دولت په کنټرول کې وي، مثلا ښارونو کې، په منظم ډول له ټولو مالیه اخیستل کېده؟
سروان صاحب، په ښارونو کې په منظم ډول باندې مالیه راټولېده، متاسفانه په یو شمېر زورواکي او یو شمېر هغه مافیا چې هغوی د ډېرو لویو شرکتونو رهبري په غاړه درلودله، هغوی لا هم په خپل وخت سره مالیه نه ورکوله یا حتی حاضر نه ول هغه شرکتونو چې هغه بررسي ته لاړ. موږ داسې چارواکي درلودل چې زه خپله د څو شرکتونو هغه کارتیا ول مثال ورکولی سم چې په دوه نمونه باندې شرکتونه جوړ کړي، یو شرکت خارجي جواز اخیستی تر څو چې د ناټو او د نړیوالو معاهدونو برخمن سي او پکې معافیت ترلاسه کړي، او په عین نوم باندې په افغانستان کې بل شرکت درلوده چې دلته پروژې تطبیقولې. نو یوازې موږ په هغو برخو کې مشکلات درلودل چې هلته زورواکي حاکمه وه، هلته یو شمېر متاسفانه زورواکو په حکومت کې دا چې جنگ یا نور نام نه ولی داغونه دوی هم ګټه اخیستله، او دوی حاضر نه و چې مالیه ورکی. ولی په ټوله کې مالیه راټولېدله، او د هغه مالیه یو ډیره لویه برخه د حکومت د بودیجې او برخه ولا او پامغه باندې تقریبا د خارجي کومکونو نورسته حکومت په امر مالیه باندې متکی وو او همدغه مالیه ولا چې د حکومت د مصارف یو برخه جوړوله.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو تشناس ملاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په مالیه خبرې کوو، مالیه څومره مهم دي په افغانستان کې، مالیه څومره عادلانه دي. زموږ خبرونه میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی، د مالیه وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس نصر الله وفا، او د غرس د سوداګرۍ او پنګونو خونو لوبړی مرستیال یونس مومند. تاسو ته هم په څو شیبو کې نوبت درکو، خو اوس به ورشمه شاغلی حافظی ته. حافظی صاحب، په افغانستان کې څو ډوله مالیه دود ده؟ مخکې اشاره وشوه کنه ګمرک هم یو ډول مالیه ده، نه پېژم لزمه کو چې کوم می پیسې اخیستل کیږي هغه مالیه ده، او څوک چې یو دکاندار سی او شی خرڅوي په هغه هم مالیه ده، ممکن هغه څوک چې تولیدوي هغه هم لږه صحه به هم مالیه اخیستل کیږي. مهرباني
مخکې ته دې څخه چې سوال ته ځواب درکم، او خدا وفا صاحب ته بیا احترامات تقدیموم، ځکه چې د دې اړیکې قطع شولې دي چې غږ نه اورېدلې. په هر صورت سلامونه اونې کې هیلې ورته تقدیموم. مالیاتونه په افغانستان کې لکه نور هیوادونه ډول ډول وي. یو سیل ټکس دی چې مالیات د فروش دی، چې تاسو هتیوال یا نور خلک چې شیان خرڅوي هغوی هم په هغوی باندې مالیات راځي. څوک چې تولید کوي په نوم د ارزش افزوده یا اډیشنل ویلیو مالیات دي. بیا یو بل دی مالیات د دوران دی، مثلا څوک چې ګټه کوي که ضرر کوي، اس چې کوي مثلا مال واردوي، مال خرڅوي او صادرات کوي، واردات کوي مثلا یو میلیارد افغانۍ، دغه څخه بیا مالیات انتفاعي په نوم وسو ورکي. بیا بل مالیات چې دي مالیات بر عایدات دي. نور زمینی دا چې تاسو وایئ دا محصول ګمرکي تعرفه دی، هغه کستم ډیوټي دی، هغه مالیات نه دی، هغه پر وارداتي شیانو باندې مالیات دی چې هغه دی داخلی تولید د حمایت لپاره اجستی. خو په هر صورت هغه هم د جیب د سکتور او مستلک څخه ځي. نور که څه هم مستقیم مالیات ورته نه وایي، ولې بیا هم اخلي مثلا د پر تیلو باندې مثلا شل صفر اشاریه شل فیصد قیمت د تیل ځینې اخیستل کیږي. اول خو دا مالیات په ګمرک کې د واردونکو څخه اخیستل کیږي، بیا چې دوی مالیات انتفاعي ورکوي، بیا مالیات بر عایدات ورکوي، دا هم ورکوي. په نوم دې سره میاشت خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، د سړکانو د ساتنې په خاطر بیا یې اخلي. اوس نوی یو شی دی په نوم د حمایت سکتور خصوصي، یو صندوق د وزارت تجارت په ابتکار جوړیږي، هغه هم یو معین فیصدي پیسې اخلي، شاروالیګانی پیسې اخلي، د بنادر پیسې اخلي، ډول ډول د ترانسپورت کمیشن اخلي. دا ټول په خپل دولتي عواید دي او د خلکو د جیب څخه پیسې زی. تقریبا لس یو لس دوله پیسې د متشبث څخه اخیستل کیږي.
برخه کې وبخښئ تاسو خبرې م کوي، د دې خلکو شکایت هم همدلته دی، وایي په یو ډول نه په څو ډوله له دوی نه مالیه اخیستل کیږي، او هلته چې عواید تر پخوا کم شوي دي.
نو خود دوی عواید په دې خاطر کم شوي چې زموږ اقتصاد په خپله کوچنی شوي دي. یو مثلا 15% تولید ناخالص داخلي یا جی ډی پی زموږ کم شوي دي د پخوا په پرتله، ځکه چې یو برخه د تولید ناخالص داخلي چې هغه خدمات وو، هوایي ترانسپورت وو، مزکنی ترانسپورت وو، هوټلونه وو، د رهایشي او تجارتي اماکن وو، د کرایه وو، دا شان د خارجي شرکتونو چې خارجي قواو ته خدمات ورکوو هغه بیرته لاړ خپل هیوادو ته. دا خدماتي برخه زموږ د اقتصاد تقریبا په تب دریدلې دي. اوس ډېر هوټلونه شتون لري چې هغه پخوانی رونق نسته. دا ایرلاینزونه چې وو په لاساو الوتکې دوبۍ ته ته، همدارنګه ډیلی ته ته، او جدی او نور هوا منځنۍ شه هوادونو ته، اوس هغه څه رونق شتون نه لري. د دوی کاروبار چې کسات سره مخامخ دي، دا دي او د هتیوالو کوم چې دا اولیه شیان خرڅوي، دی هغوی مشکلات دغه دی چې هغه قدرت دی خرید دی خلک لږ سوی دي څومره چې فقر زیاتیږي او بیکاری او وزګاری زیاتیږي متناسبا قدرت دی خرید تیتیږي قدرت دی خرید چې تیت سو بیا دوکاندار او سوداګر خپل مال نشي خرڅولی په دې خاطر هغوی کساد او رکود سره مخامخ کیږي د دوی بیا دغه ترڅنګ که چیرې مالیات هم زیات ځینې واخیستل شي بیا دوی کاروبار بالکل تقریبا بحران سره مخامخ کیږي او که په تپ ودرېدی بیا په خپله نه یوازې یو کورنۍ تباه کیږي یو څو کورنۍ تباه کیږي د هغه ترڅنګ یو چینه د مالیات د دولت هم لوبی کیږي په دې خاطر باید مالیات ډېر عادلانه او په دقت سره راټول شي
ډېره مننه حافظي صاحب مومن صاحب تاسو مخکې ویل چې مالیه ډېره شوې نه ده منتها وس فساد کم شوی دی اشاره هم دې ته وه لیکن لمر سره چې ځینې خلک خبرې کوي یا پیغامونه دي اوس په خبره کوڅو پیغامه دوی وایي چې مثلا یو دکان ته به د مالیه د ادارې خلک راشي او به وایي چې ستاسو عاید دومره دی نو دومره مالیه راکوي حال دا ده چې د دوی عاید تر هغه څه چې دوی اټکل کړی دی ډیر کم دی نو دوی د دوی شکایت دا ده چې په ځینو مواردو کې ځینې دکانداران مجبوره شوي دي چې کاروبار پیش دی بیخی دکان تا قلف واچوی زکه چه حقمر مالیه نشی ورکواله
دیره مننه زه فکر کوم چه داغ رکم حالات چه چه دکان تلیلی خام خواده چه چه کاروبار نی اغا دکان تلیلی ولی زه فکر کوم دا ستونزه مش تو واره ده وزارت مالیه ریاست یا وعید سر شرکه کرده هر په هر ملکی تاسو چې په دغه ملک ژوند کوي په پرار کې هلته یو صحیح مالیاتي سیستم وجود لري سړی باید د مالیاتو څخه غفتی چه دا مالیاتو دا حکومت ها که باید واری که ولی بعضی وقت چه مرد مشکلات سر محمد خدی که شک نسته چه بعضی دکانداران شکایت لری ولی بعضی دا وزارت مالیه مامورین پا خپل دا تجارت سخه چه دیر اقلی دی دا غا ورد مورد سهار زمور مجلسو دا پنج شنبه پا ورد سهار زمور دا دی سر دیر غک مجلسو پر دی بانی مجلسو چه باید خلق تشویق سی چه مالیاتی سیستم تغارک شیجی او مالیاتی سیستم ورکی ولی دلتا دایس خبره دا یو چا کاروبار چی بل بل په هر ځای کې په خارج کې بل په کمپیوټر کې ثبتیږي یا باید که په هغه ځای کې چې انالوګ سیستم باید ته بل ولري او بل ورکې خو په دې خاطر چې زموږ د غزموږ دوکانداران ما درته ویل چې د پخوا څخه په یو داسې شی مخته او مثلا چې یو لک به ورته ویل یو لک به شل زره سول یا نورې به بیا سره خلاص بس ول ولې دغه کچه اوس ډیره کمه سوې ده یا په داسې ځای کې نو خلک د دې څخه ولې موږ کوشش کوو چې د مالیاتي سیستم هر هغه څوک شکایت ولري چې خپل د دوی دغه خبرې در مالیاتي کمیټې پورې ورسو څو دوی وکولی سي دغه مالیاتي کمیټه چې د دوی هغه ستونزې واوري ده چون دغه دوکانداران چې دي یا دا چې دي دا په ریاست د اتاق تجارت محترم د پېښورانو پورې اړه لري موږ پر څه وخت چې دوی موږ ته هم راځي موږ په ګډه باندې پر دې باندې کار کوو چې څنګه وکولی سو چې پر دې باندې موږ یو هغه مشکل ته رسیدګي وسو ولې تاسو ته بهتره معلومه ده یعنی دغه رقم چې خلک وایي چې دوکانداران دوکانونه تړلي دي یو شمېر عادلانه باید ووایو چې یو شمېر بعضي تبلیغات د افغانستان د اقتصادي نظام په وړاندې کېږي دلته جناب زموږ درون مشر موږ هره مشوره چې کوو په اتاق تجارت کې جناب حافظي صاحب زموږ د اتاق تجارت دوه واره رئیس عمومي پاته سوی دی او بیا اوس د اتاق تجارت هغه برجسته هغه پخوانی او تجربه کار او کارپو یا متخصص چې دی زیګر سره د ډاکټر لقب کوم د اقتصاد افغانستان چې موږ د دې سره مشورې کوو لکه دغه صندوق چې جوړ شو په دې صندوق کې موږ مشوره روانه ده او چې په دې کې موږ څنګه کولای شو چې کومک وکولی یو خبر ته وکړم چې افغانستان هغه کومکونه چې په خپل افغانستان تر تلل وسه هغه غوند کومکونه روان دي افغانستان اوس په خپل اقتصاد باندې یو ولاړ اقتصادي پر خپل موټو باندې ولاړ اقتصادي نظام ته رسیدو په حالت کې دی یا په لار روان دی ولی شاید موږ په اوله ځنه کې یو ولی مشکلات به هم خارجي په منځ کې د مالیات سره به ټکر راځي تاسو ګورئ په نورو دنیا کې چې هم مالیات وي ولی خلک زما په فکر کوم د خلکو یو مشکل دغه دی چې د دې پیسې په منفیه پروژې کې مصرفیږي موږ ته دونه دغه څه خاص شکایتونه لکه تاسو ته چې مثلا چې اوس را رسیدلی دی او تاسو تجارت ته دی په مخ کې دی د اتاق تجارت د شکایتو په شعبه د دی په مخ کې دی د روابط په دولت شعبه په خپل په وزارت مالیه کې یو پروګرام ست چې شو یعنی موږ ته ویلي دي چې په اورات کې د تعرفه په ټکس چې جنده جناب حافظي صاحب بزرګواریات کې ټکس واکان چې موږ د ټکس کمیټه یا د تعرفه کمیټه لرو د تعرفه په کمیټه کې د افغانستان سوداګر غړي لري درې او څلور او تا کال ته غړیتوب لري او هغه والې چې خپل نظر پر بعض شانو باندې لکه جناب حافظي صاحب شوی لاغه د تولیداتو او د فایداوارو پر دغه باندې ټاکل کیږي په تور د مثال موږ مجبور او مکلف یو چې پر بهرنیو سیبو باندې موږ خپله تعرفه لوړه کړو. هغه په دې خاطر چې سیب د افغانستان ملي پیداوار دی او د دې پیداوارو په اصطلاح بازار پیدا کول او د هغو د افغانستان خلکو د هغو د مصارف سیسې کې بدل دا د عامو افغانانو وظیفه ده. تقریبا موږ تر دا اوسه پورې 6.5 تنه سیب یوازې زموږ په سرتخانو کې موجود وه چې دا کېږي 6.5 میلیونه یا 6.5 میلیونه سباده کېږي. د دې په خاطر مجبور او مکلف دي ټول باغداران ډله ټول د سیبو تجاران ډله چې موږ برق رانیولې دی سیب مو په شکېږي دي او کچېرې خارجي سیب راسي زموږ مشکلات دي. وروسته چې د مشرانو در مشورې وروسته د وزارت مالیه په ګډون او د نورو د ټولو مشرانو په ګډون چې د اوتاک تجارت مشران ټول پښې کوي موږ په دې وتوانیدلو چې پر بهرنیو سیبو باندې مکلف چی تاروپال ورکول دا یو شکارو چې اوس په دې کې درغلي کیږي. یو د دانه سیب هم څوک نسره تیرولی بیا لاغه ټاکسته درته زموږ خپل اقتصاد موږ په دې کې د خپل اقتصاد یعنی موږ دې ته مکلف نه یو چې د بل هیواد سیب دلته وخورو په لوړه تاروپه باندې. د افغانستان د ورځې تقریبا 90 موټره د افغانستان سیب مصرف دي او 1 موټره په خپله د افغانستان مصرف دي چې په هر موټر کې تقریبا 15 دېرش تنه دي او 6 موټره زموږ هندوستان ته ځي. نو موږ مکلف یو په دې باندې چې د خپل اقتصادي تقوی په خاطر پر بعض شانو باندې د تجارانو په غوښتنه د زراعتي تجارانو په غوښتنه باندې باید پر بعض شانو موږ مالیه پورته کړو. مثلا زموږ د کچالو وخت رسیږي موږ مجبور یو چې پر بهرنیو کچالو باندې تعرفه پورته کړو. د پایپ څخه افغانستان خودکفا دی، افغانستان مجبور دی چې پر پایپ باندې خپل محصولات ورکړي. په نور په مطبوعاتو کې یاد طبي په شانو کې
افغانستان تاسو وایئ چې کله چې د صادراتو وخت وي هغه وخت د افغانستان محصول ورسیږي. زه خو وایم چې هر وخت پکار ده چې محصول په خارجي باندې زیات وي. که چیرته داسې کار کېدی نو شاید د سړی خونې لا زیاتې شوي وای او خلکو ته ګټه کړې وای، ځکه چې بهرني به کم راځي او بیا به داخلي کار هغه پانګوال او بیا د کاروانګر به حاضرېدل چې په لوړه بیه باندې په سړو خونو کې خپل تولیدات وساتي. محمد صاحب لکه چې خیر، محمد صاحب ټلیفون لکه چې له سټوډیو سره وصل نه دی. دا شیبه خیر ور بسو ښاغلی نصرت الله وفات د مالیه وزارت د شکایتونو د ریاست پخوانی رئیس دی. وفات صاحب، مخکې اشاره وشوه چې ځینې دکانداران شکایت لري چې د مالیه ټاکونکي مامورین ورزی او د دوی د عاید همداسې تخمینوي او بیا یوه مالیه پیښدي چې له دې درکه خلک شکایت لري. دا مالیه په نوراتو پرمختللو هیوادونو کې هم ډیر خلک پټوي تر هغه څه یې کمه شي چې دوی عاید ترلاسه کوي، سره له دې چې ډیر وسایل دلته شته. دا د مالیه ټاکل څومره آسانه وي یا څومره سخته کار دی؟
سروان سے بول تر ټولو مهمه دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې عمومي ذهنیت دی مالی د راټولولو یا د مالی د ورکړې لپاره آماده نه ده. که زموږ دوکاندار دی، که زموږ سرمایدار دی، یا په مجموع کې کله چې د مالی بحث کیږي څوک آماده نه دي چې مالیه ورکړي او داس فکر کوي چې دغه مالیه شخصي جیبونو ته ځي. داس یو ذهنیت ورسره دی چې ګواکې دغه پیسې له دوی نه په زور اخیستل کیږي. په داسې حال کې چې مالیه د یو هیواد لپاره د اساسي عنصر حیثیت لري. حتی داسې درته ویلی سم چې داسې یو ارزښت لري لکه موږ چې اکسیجن ته ضرورت لرو. یو هیواد که موږ غواړو چې په خپل ځان بسا واوسیږي او یو یو پایدار نظام واوسیږي، د موږ مسله قواوې تجهیز واوسیږي، موږ په خپلو پښو باندې ولاړ واوسیږو، نو همدغه مالیات دي چې راټولیږي. د همدغو مالیاتو په اساس باندې موږ بیرته عامه خدمات ترلاسه کوو. نو متاسفانه مشکل دا دی چې ذهنیت د مالی د ورکړې ته جوړ نه ده. نو ځکه که زموږ دوکاندار دی هم شکایت کوي، خو خوشبختانه په افغانستان کې د مالی ورکړه خصوصا په دې وروستیو کې د جمهوریت تر سقوط پورې زه نه پوهیږم چې اوس به په هماغه سیستم باندې اوسیږي که ونه اوسیږي. حافظي صاحب دوی ته بهتره معلومه ده. اوس موږ اظهار خودی لرو، دا صلاحیت خپل موادی ته ورکړل سوی ده چې خپل اظهارنامه ډکه کی میاشتنه روبواره او حتی د کال په اخر کې خپل غواید وخی چې ما څومره غواید کړی دي، نو د هغه په اساس باندې د دوی نه مالیه اخیستل کیږي. یعنی داسې کوم شی نه دی چې د مالی وزارت یا د مالی د ادارې یو کارمند ورزی او په خپل شخصي علایقو په خلکو باندې مالیه تعینیږي. د هغې لپاره موږ صلاحیت معادي ته ورکړی ده. معادي خپله د مالی فورم ډکوي، خپله مالیه ورکوي. کله چې بررسی ته ځي، په بررسی کې که په دوی باندې تثبیت سو چې دوی مثلا هغه څه چې حقیقي مالیه ده د دوی هغه یې پټه کړې ده، نو په هغه صورت کې بیا مامور صلاحیت د دې لري چې د دوی په دوسیه کې مداخله وکړي، دوی نه منظم اسناد وغواړي چې هغه د دوی ورځني فروشات دي. او مالیه معمولا دوی ته د ورځنیو فروشاتو په اساس باندې تعینیږي. د مالی وزارت دی یو مامور په حیث باندې چې ما خپله شکایتونه موږ ته راتلل، مالیاتي شکایتونه راتلل، او دا هغه شکایتونه ول چې خلکو به افراد او یا هم کمپنیو به دې ته آمادګي نه ښودله چې هغه کوم مالیه چې ورباندې تثبیت شوې ده هغه مالیه دوی ومني. نو د قناعت د نه ترلاسه کولو بس ریاست دی. سروان صاحب فکر کوم تاسو ما غږ نه لرئ، زه ستاسو غږ نه لرم.
بله بله، موږ ستاسو خبرې اورو وفا صاحب.
بخښنه غواړم، نو د شکایتو د یو مامور په اساس باندې موږ ډیر داسې موارد درلودل، حتی موږ خپل ملګري دوستان چې دوی شرکتونه درلودل او په دوی باندې مطلق دا ثابتېدل چې دوی مستحق دي چې باید دغومره مالیه ورکړي، دوی نه غوښتل چې دا ورکړي. دوی دا د ځان په حق کې یو نوی ظلم ګڼه. په داسې حال کې چې ما مخکې یادونه وکړه، مالیه چې ده دا یو الزامي مورد ده. او دا یوازې نه نه، بلکې که موږ داسې وګورو د بشري ټولنو په بهیر کې دولتونو د خپل ملي حاکمیت د ټینګښت او پایښت په خاطر باندې د مسلح قواوو او ټولنیز سیاسي ثبات لپاره مالی وجوهاتو ته ضرورت درلوده، او دغه ضرورت نن هم محسوس کیږي. نو په دې علت باندې چې هیوادونه د دغه اصل د تحقق په غرض د ټولنې له افرادو اشخاصو حقیقي او حکمي اشخاصو څخه مالیه راټولوي، نو بنان زه د دې ټکي سره قطعا موافق نه یم چې زموږ خلک وایي چې موږ نه مالیه اخیستل کیږي او د مالی مامور راځي په موږ باندې په خپل سر باندې مالیه هغه کوي تثبیت کوي. دا د دوی خپل حق دی. دا حق مادي ته په مطلق ډول باندې ورکړل شوی، ولې متاسفانه چې زموږ خلک له ذهني پلوه اوس هم جوړ نه دي د مالیه ورکړې ته، او له دې نه یو بل نه برداشت کیږي. ولې په ټوله دنیا کې مالیه ورکول کیږي، مالیه اخیستل کیږي، او بیرته هم دغه پیسې د عامه خدماتو په ورکړه کې مصرفیږي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی وفا. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی تیار لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم محترم سروان صاحب، څنګه بخیر؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مننه. محمد اشرف یم، د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه. یو ځانګړی سلام محترمو میلمنو ته وایم، ټول اوریدونکو
سلامت اوسئ، کور ودان، مهرباني.
مننه. یو پوښتنه مېم د میلمنو څخه درلودله، نو لکه محترم وروره دلته څه ناڅه دا د شپې د خوا ستاسې نشرات موږ اورو، خو څه راډیو کمزور یي، د ورځې بیا سمه یي. خیر، خو ما ویله چې تاسو خو بهتره معلومه ده چې تاسو پر مالیه باندې وو او بل د ګرانۍ پاړوان باندې وو. شان خو بیا د ګران دي، دلته ولسي خلک هم تر یوه د یو څه ستړي دي. نو په دې دا خو لا موږ دغه مالیه نه ده لیدلې، ځکه چې موږ دلته د دکانۍ کار کوو. دکاندارانو ته چې ورسو، یا تیل والاو ته، یا نور غټو دکاندارانو ته چې موږ وایي دا شام ولې ګران دي یا ولس ستړي دي، نو دوی راته وایي چې موږ څخه مالیه لوړه غواړي. یعنې موږ ته دوی دغه بهانه کوي، یعنې په خپل دي دا موږ خپله نه ده لیدلې چې دومره لوړه
ده. که زما خبرې اوري، تاسو ویل چې تاسو زمکې لرې، کاروانګر یاست، دلته ځینې خلک دا وایي چې له زمکو هم مالیه اخیستل کیږي، هم عشر او هم زکات، دا خبره څنګه ده؟
محترم سروان صاحب، ډېره ښایسته پوښتنه دې راڅخه وکړله، ځکه چې دلته زموږ د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ کې یعنې تېر کال د غنمو پر وخت باندې چې رشه اوښتلې یا پلا دغسې لړۍ شروع شوله، بیرته بیا دا لړۍ بند شوله، ځکه چې بعضې خلکو ورکړل یعنی غنم وشر نو بیا درته دا لړۍ درته باندې سولل نو نه راته ملنیږي چې په لوړ سر کې دغه خبره تر پای پورې راورسېدل او که څنګه نو اوس بیا نه ده داسې موضوع پېښه شوې یوه خو دا موضوع ده نو او بل پوښتنه مې د میلمنو څخه په دغه ترتیب ده چې بعضي خلک وایي دا هلته د خارج څخه چې یو شی راغوښته کېږي لکه ایران او پاکستان هلته مالیه لوړه ده بعضي دوکانداران بیا وایي چې یا زموږ په افغانستان کې دا مالیه ډېره لوړه ده نو د دې څخه مې دغه یوه پوښتنه ده چې دا یوه پوښتنه را جواب شي دا دلته مشکل دی که هلته په ایران او پاکستان کې د مقصد ابوالمملکت کې نو دغه یو پوښتنه لرم
ده صحیح ده ډېره زیاته مننه کور ودن خوشحاله اوسئ بل اوریدونکو هم لرو ځان راوپیژنئ آزادي راډیو ده
سلامونه
وعلیکم السلام مهرباني کوئ
خوشحاله اوسئ البته مېلمنو ته سلامونه وایم احمد بی احمدي هم بغلان نه زنګ وله محترمه جوړ روغ اوسئ
سلامت اوسئ احمدي صاحب مهرباني
خوشحاله اوسئ البته اسمت جان وګوره افغانستان کې نه تقریبا یو نور نړۍ کې وګوره دغه مالک یو معمول دی نه تقریبا وګوره چې اتمل کې خپل مالی په خپل وخت باندې هغه وګړي مرکې یعنی تقریبا هغه معیار وخت معلومې ورته نو داسې بدبختي افغانستان کې لکه مخکې چې مېلمه صاحب ویلې نو افغانستان کې یو چاله مالیه مه اخلي تقریبا هغو ته ډېره چا خبره زموږ تاسو په اصطلاح زور ورکوي یعنې داسې فکر کوي چې دا مالیه مال ولې اخلي نو مالیه خو معمول د ما مخکې ویلې نو باید چې ټول خلک برداخت وکړي یعنې تقریبا هغه مالیه په خپل وخت ورکړي یو حکومتونه به جوړېږي دا یو قانون جوړېږي چې تقریبا مالیه باید واخلي نو بیا حکومتونه کوشش وکړي چې بعضې ولایتو کې زموږ ولایتونه بغلان کې پل خمري کې زموږ دا ولایتونه سرکونه نه وي جوړ کړي من کې بیا دا امارات سره غي ډېر اساسي جوړ کړل دا چوکونه دا ماجینه کانکریټ کړل تقریبا د شه معیاري جوړ کړل چې په هر ځای سره ستاندې کانکریټ واچو سیمټ واچو نو هغه دې په خپل ستاندر باندې برابر جوړ شنو ما ټول کې باید خلک توجه وکړي خلک شاید لري تقریبا هغه خدمات او اقي ارزقي بازار لپاره هغه باید پیدا کړي نو دا جوړ کړي چې زیاتره خلک وایي چې برنامه کې تاسو یو دغه نظر سره مې مو د درې ورځې مخکې بیا دې موږ یو برنامه جوړو نو یو څه ځنګ وایي چې مال مالیا اخلي نه کراچی نه اخلي فکر نه کوم کراچی نه سروان څوک مالیا واخلي دا ښار کې ګرځي شروالي کارمندان یا مامورین ګرځي نو تقریبا دا کراچی خو زیات دي بس متاسف به تر باندې افغانستان کې د کارو کې نو بیا غوړې لس لس روپۍ اخلي تقریبا دا خپل جوړ ورکي نو دا جبري څوک نه کوي چې وایي ارو مرو بدور پیسې مات راکې نو دا کارته په کتو سره موږ پیسې
ډېر مننه احمد صاحب ګور دې ودان سلامت اوسئ د دې لپاره چې ډېرو اوریدونکو ته نوبت ورکړو که یو څه لنډې خبرې وکړئ خوشحاله بسو بل اوریدونکی هم شته تاسې هم ځان راوپیژنئ آزادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني مهرباني صاحب
مننه خیر ته غوښتنې مې دا ورځنه دغه کله مې چې وشان چې راغلی چې دا مې د بلنې ورځې په یو یو مرستنه د لیلې او بل ارغنده او فلي تمر سندر وسنه دی راغلی دا ما دې چې راغلی چې ډېر ما ډېر په غاړه
بله دا د مرسته مسله بیا بیل ده په دې خبرونه کې په مرستو خبرې نه کوو په مالیو خبرې کوو کله مالی شکایت لري یا ورسره موافق یاست په دې اړه نظر لري هم کولای شي مهرباني
بس مننه کوم از این برای یو غوښتنه د څه د لول نه چې من دا د دې دا څو چې دا ورغنده ول فونې چې د امر څخه راځي نو موږ
ډېر مننه کور ودان یو بل اوریدون کې بم واخلو بیا به ور شومل منو ته تاسو هم ځان راو پېښنه یا ازادي راډیو ده
السلام علیکم افغان مدن انګرار نه یو سلام تاسو یو سلام ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته
مهرباني کوي افغان صاحب
مالیا خدوم را دکشو ویده چه دغنینم او مناهی که شاروالی والا را غلی و دغن مالیا والا ده کچنه دکانم 2000 روپای لکلی و اطلا سوا 2000 ده خلق ورطا جمع و خلق ویل چه ما از چه لالالا مالسه خبره ده البته جنگ بای چومه کتل وی کچنه دکان ده اغا دکاندار دنین دکان نچه وی خالی خالی پیپسیگان میخی دی وی دو امان اطلا سوا روپای باتل سو روپے مالیا لکھل ہے وے دا ظلم دے کے روا دے کور کما او سٹنگری جم شو ورتا ہوئے کہ دا خود ظلم دے دا کچھ نہیں دکان دے خالی بوتل لکھ دی دا ول ظلم کے مالیا خود سے لوڑا کل ہے دے کپ جمہوریت کے خلق پیندے سو مالیا ور کا والا او طالبان پاچے کہ 2000 اخلی 2500 اخلی دا زمون گدر گوال دے دروغ دے تولا کا ہوئے نه دکاندار یم نه بل خو لکه ما نن خپل په سترګو ولیدله ومناحیه کې راغلی او ښاروالي والا مالیه والا نو پوه شوې دغسې زمونږ داسې جیکې هر شی جیک شوی دی کاروبار نشته دکانداري دکاندارانو کاروبار نه کېږي بیچارهګان فروشات نشته او مالیه یو په درې دی بیا خلک جمع شو لانجه او ګونجه بیا وشو بیا لاړو هغه مالیه والا هم لاړو خلک دکاندار هم بیچاره دکان بند کړ
درست ډیره مننه سلامت اوسې افغان صاحب کور دې ودان سلامت اوسې د ټول اوریدونکو منندو یو اوس په ورشو میلمنو ته لومړی حافظی صاحب د شکایتونه خو مو اوریدل چې خلک د مالیو له درکه شکایت لري او په عین حال کې دا هم یو واقعیت دی چې مالیه یو کلتور هم غواړي او دود هم غواړي په هغو هیوادونو کې چې له کلونو کلونو راهیسې پرلپسې مالیه اخیستل کېږي خلک ورسره عادي شوي دي. په افغانستان کې حکومتونه پرلپسې بدل شول، را بدل شول، جنګونه شول، نامنی شوې، د مالیو د اخیستلو دا لړۍ هم څو څو وارې قطع شوې ده. نو اوس چې له چا که لږ مالیه هم اخیستل کېږي دوی فکر کوي چې دا لدوینه پزوره یو شای اخستل کیشه. دا مسئله هم شته اما شکایت هم شته ځکه چې د خلکو عاید کم دی لکه دا روسیا بدون کې چې دی و دکان مثال ورکو به ستاسو تفسیر سره
مخکم مرزو کړ چې دا مالیاتونه د خلکو د عاید پر بنسټ باندې وسی او په ټول دنیا کې ترې بریده پوری چې عاید دی هغه د مالیات څخه معاف یا مثلا د صنایع تشویق لپاره یا د تولید تشویق لپاره چې زراعتي تولید وي کمانډری او زیرنی اړین کارونه چې باید د افغانستان د ملي اقتصاد لپاره ګټور دي دغه لپاره مالیاتونه معاف کیږي اما په افغانستان کې دا پکیج نشته او دکاندار چې دی هغه خو مالیات صنفي لري یعنی بالمقطع مالیه لري د سیل ټکس چې د فروش پر بنسټ وي هغه خو ناممکنه دی ځکه چې نه دوی کتابچه لري نه بیل لري نه هغه ډیجیټل سیستمونه لري چې د هغه پر بنسټ معلوم شي څونه دوی خرڅ کړ څونه باید مالیات ورکړي. نو دوی راځي یو اټکل کوي وایي مثلا یو دکان چې شل زره باید مالیات په کال کې ورکړي که ګټه کوي که زرر کوي باید شل زره ومایي. دغه مالیاتونه یو څه زیات شوي دي حال دا چې د دوی کاروبار لږ شوی دي. مثلا یو دکاندار چې یو لک فروشات درلودل اوس د هغوی فروش 50,000 شپېته زره دي نو مالیات د شکایت شتون لري. دا زما ګران او محترم همکار ښاغلی عیسی یونس خان مومند د اتاق لومړی مرستیال هره ورځ موږ خو په د مدیره هیئت کې غونډه لرو یا مشورتي ګروپونه لرو په هغه کې یو بل سره تبادل نظر کوو. دا خلک راځي دوی ورسره ځغاسته کوي زی هلته معاونت اقتصادي رئیس الوزرا ښاغلی حاجي ملا صاحب برادر ته ورځي او نورو ته وزارت مالی ته ورځي وزارت تجارت ته ورځي او د هغوی د مشکل د حلولو لپاره. اما مشکل دا دی چې د اوسنۍ حکومت د افغانستان په داخلي عوایدو باندې متکی دی او ټول لګښتونه خپل د هغوی څخه پوره کوي چې پوره کوي نو د مصارف هره ورځ زیاتیږي چې زیات شو دوی بیا مالیات زیات وزه کوي او دا مالیات تر هغه بریده پورې رسیدلی دي چې دا چې دنګرار څخه شکایت وکړل دا موږ ته رسیدلی دي چې دې هټیوال او دکانداران او دا کسبګر مخصوصا د اصناف په اصطلاح فلسکاران دي مثلا دا مستریان دي دا نور خلک چې نور خدمات ترسره کوي د هغوی څخه هم مالیات زیات شوي دي. د دوی یعنی حقیقت زیات شوي نه دي اما د دوی کار لږ شوي دي او مالیات یا په خپل حال کې پاتې شوي دي یا یو څه فیشري زیات شوي دي. دا باید د عوایدو په تناسب سره مالیات وضع شي. کله چې اقتصادي بحران دي په اقتصادي بحران کې د مستهلک څخه او متشبث څخه مالیات باید لږ واخیستل شي که زیات واخیستل شي دا تشبث زبې نه ځي چې تشبث له بینه ولاړي په خپله بیا د دولت مالیاتي چینې له بینه ځي.
ډېره مننه کور ودان. د دوه اوریدونکو پیغامونه به سره واورو بیا به مومن صاحب ته ورشو. دا په دغو پیغامونو کې د پانګونې موضوع ته اشاره شوې ده چې که مالیه ډېره وي بیا ډېر خلک نازیریږي چې په هیواد کې پانګونه وکړي. دا به واورو بیا به مومن صاحب ته ورشو.
سلام ټولو ته. جمال یم. و مې وختل د مالی باړوند سر روشانه یا ښکار کړم. هغه دا چې که تاسو موږ دغه مسایل چې دوی اوس ډېر زیات مالیات اخلي او په داسې شرایطو کې چې هر څوک خفه دي او هر څوک ترې شکایت کوي. بل لوی ناورین یې دا دی، موږ ډېر تجاران لرو د داخل د افغانستان داخل او د افغانستان نه بیرون په همسایه هیوادونو کې هم سرمایه ګذاري کړي، لکه ایران، پاکستان، تاجکستان، حتی عربي هیوادونو کې هم سرمایه ګذاري کړي. موږ ډېر ښه تجاران لرو په هغه کې عربو کې، دوبۍ، سعودي او کویت کې. اما مشکل څه ده؟ مشکل دا ده چې دغه تجاران یوازې امنیت دوی لپاره په کار نه ده چې تنه امنیت دوی دوی رشي سرمایه ګذاري وکړي، بلکې سهولتونه هم په کار دي. وته چې ته دلته غواړي سرمایه ګذاري وکړي، نو د دوی د لوړ مالي اخیستلو له کبله هغه تجار زړه نه ښه کوي چې دلته سرمایه ګذاري وکړي. نو فلهذا غوښتنه مو دا ده چې که غواړو هیواد ته ترقي ورکړو، که غواړو سرمایه ګذاران نور هم دلته ډېر شي، نو د مالیه باید راټیټه کړو. یو نو د تجارانو راجلبول لپاره بهترین لاره ده. ډېره مننه.
سلامونه انې کې هیله د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. دا چې نن مو یو ډېره مهمه موضوع ټاکلې ده، دا ډېر حقیقت ده. که تاریخ پاڼو ته هم وګورئ، شو او اکثره هغه دولتونه زر له مبایل تللي دي یا له منځه تللي دي چې هغو مالیې لوړې کړي دي. واقعاً اوس د امارات او د امارات ترمنځ مالیه چې دا یوه ډېره مهمه موضوع ګڼل کېږي. د امارات څخه هم غوښتنه دا ده چې مالیات لوړ نه کړي، ځکه مالیات لوړول پایلې د تاریخ پاڼو ته که موږ ځیر شو ښې پایلې نه لري.
مرشوم میلمنو ته لومړی مومن صاحب تاسې مهرباني وکړي. لومړنی اوریدونکي وویل چې مالیې لوړې دي، نو یو شمېر افغانان چې په بهر کې شتمني هم ډېره لري هغوی ممکن په دې خاطر رانه شي چې مالیې لوړې دي او د پانګونې لپاره. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه. زه فکر کوم دوه شیان ته چې زره لسم د مخه زموږ ډېر محترم دوست وفا صاحب اشاره ورته وکړه چې اظهار خودي و او بیا چې کل په اظهار خودي کې ډېر مشکلات و. څه وخت چې بررسۍ ته رالو جناب وفا صاحب زما سره په دې موافقه یې چې په بررسۍ کې هم داسې کارونه کېدل چې دونه بررسۍ در باندې راغلې ده، دونه به تحویل کې او دونه به ماته راکړي. دا بیا یو حقیقت و، د دې څخه څوک سترګې نه شي پټولی چې مشکلات و. دوهم دوست چې دغه وکړه چې مالیه او هغه د ښاروالۍ موضوع یې، زه فکر کوم یو مالیه ده، یو د ښاروالۍ موضوع ده. د ښاروالۍ موضوع جلا ده، د مالیات سره تړاو نه. شاید د دې ځای کرایه به و، د دې ځای دغه به کچیرې دغه دوست ټلیفون و یا هغه دوکاندار چیرې معلوم و. موږ د پروګرام نه بعد زما د اړیکې شمېره ورکړئ چې زموږ سره تماس ونیسي، که زموږ وس پوره و چې دا مشکل یې ورته حل کړو په ننګرهار کې. دا یوه خبره درته کوم. بل مشکل څه وخت چې یو پیکیج جوړ شوی دی، هغه سرمایه ګذاران چې د خارج څخه افغانستان ته راځي، د هغو مالیات معاف دي، د موټرانو ټکسونو محصول یې معاف دي. دا یو ډېر سټ یو ډېر پیکیج دی چې جوړ شوی دی. لطفاً د وزارت تجارت محترم هغه د پیکیج هغه ته تاسو مراجعه وکړئ. په هغه سایټ کې تاسو ته به در ټوله معلومات درکړي چې څونه سهولت راغلی دی. ولې زه فکر کوم د مالیات اوس په افغانستان کې، زه فکر کوم که تاسو وګورئ په سیمه کې کمترین مالیات دي، په سیمه کې کمترین مالیات د افغانستان دي. ګوره پر غړو باندې، پر ټولو شانو باندې، یاندغه ډیوټي کسٹم چې ورته وایي جناب حافظي صاحب بزرگوار مل مشر دلته حاضر، پر هغه باندې تقریبا ډېره یو جزوي فیصد دی، یعنی یو فیصد هم ناراضي، یعنی نیم فیصد هم ناراضي پر غنمو، پر غړو باندې، پر غړو باندې. د تیلو په باره کې تقریبا تیل په آزاد بازار کې تقریبا په $1200 دی، او ګمرکي نرخ تقریبا $1450 یا $1600 پرې نیول کېږي. دا هغه شان دي چې ورسره راغلي دي. ولې زه فکر کوم چې د سرمایه ګذاري دپاره نور زیربنایي پروژې ډېرې لازمې دي. موږ باید د سرمایه ګذاري دپاره عموم باید زیربنایي پروژې ولرو. موږ تر دا اوسه پورې هم په وارداتي برق باندې متقي یو هیواد یو، چې کو د دې لپاره باید کوشش وسی چې په دې باره کې دوستان یا زموږ خلک نظریه لري او د افغانستان خصوصي سکتور په دې باندې اخته دي چې څنګه وکولای سي چې د دې په باره کې کوشش وکړي. یو بل شی چې په دې اوس کې د افغانستان خصوصي سکتور پیشنهاد کړی، موږ غواړو چې د ټولو وارداتو څخه د مالیه ټوله نقد هلته پاکستان کې یا په ګمرک کې واخیستل سي، او نور بیا سوداګر سرګردانه نه سي چې تا به رسي دونه ده بیا مامور ځغلي ورځغلي. په دې کې ان شاء الله پر دې باندې د ټولو او تاک تجارتو د افغانستان نظریات اخیستل سي، یو ماینه اندازه مالیه ورکول کیږي او خلک به د سرګردانۍ څخه خلاصیږي. د شپخانو یا د خدماتي چارو دپاره داسې ټاکل سوی دی چې دا به د ګمرکاتو یا د مالیاتو د سکوډا د سیستم سره وصل کیږي، او دوی به خپله مالیه به آنلاین ټول خلک به خپله مالیه ورکوي. زه فکر کوم که چیرې د مالیه ورکړه د مخه وفا صاحب یو ډېر ښه ټیک ته اشاره وکړه چې د مالیه دغه ریواج ول یا هغه عملی کېدل او خلک پر ځان فرض وبولي دا ډیره مهمه ده چې باید څنګه موږ وکولای شو چې د مالیه لپاره ځان آماده کړو. د مالیه لپاره جناب د حفیظی صاحب بابا پاس کښې نظر نو کچې به مالیه نسو کولای چې د وطن جوړ کو او نه کړو چې امنیت ولرو، به له مالیه څخه نه کولای شو چې تعلیم او تربیه ولرو، به له مالیه څخه نه کولای شو چې زموږ اجتماعي کارونه پر مخ سي. او لکه دوی چې ورته د مخې اشاره ورته وکړه، د افغانستان پوج، د افغانستان پولیس، دا ټول مصارفات لري. یعنی اوس په هغه اندازه باندې افغانستان ته کومکونه نه، زه تاسو ته اطمینان در کوم چې مالیه در پخوا کښته سوې ده. پخوا چې په یو شي کې به یو څوک غلط سو، په یوه فورمه کې زه پخپله غلط سوی یم، تقریبا یعنی اولس لکه یا تلس لکه جریمه موږ پخپله ور کړې ده. ولی یو شی چې دی اوس هغه کتمان چې دی ورته ویل، پر هغه باندې جریمه راتله. ټولې جریمې خلکو ته معاف شولې. د موټرانو تقریبا د 15 کالو د 20 کالو ټولې جریمې معاف شولې او خلکو ته دا وشول چې باید خلک څنګه قانونمند سي او څنګه د دې موټران قانونمند سي. د خلکو پر شرکتو باندې په 1.2 میلیارد افغانۍ مالیه راوړې. دا مالیه ټوله تیر کال د علیقدر مولوی د هدایت په اساس باندې د مالیه جرایم ټوله معاف شول، د وزارت محترم مالیه په پیشنهاد باندې. یعنی اوس هم کمیټه سه، هر هغه څوک چې په مالیه کې مشکل ولري، بیا هم زموږ دوستانو ته دا خواست دي دی هغه مستند مشکلات ولري، شي راسي د افغانستان په ولایتو کې د ولایتو د سوداګرۍ د خونو سره او په کابل کې د کابل د سوداګرۍ خونه. لکه جناب حفیظی صاحب مبارک شي اشاره وته په برج د دوی سره در هر ځای پورې ځو، او د دې هغه قانوني مشکل چې دی چې د یو چا سره دی په برسې کې کوم مشکل لري، په ټول شان کې موږ تللي یو. یعنی تقریبا د څو ورځې در مخه ته په برسې کې خلکو مشکلات درلود، موږ سره ولاړو او مشکلات حل کیږي. یعنی داسې دی چې پر مستند دلایل ولاړ مشکلات دوغه د پاره د سوداګرۍ خونه او وزارت مالیه زموږ سره همکاره ده. ولی زه فکر کوم چې د افغانستان په اوسني شرایط کې لکه د موږ نسو کولای چې امارات مثال ورکو، امارات د تیلو عواید لري په بحري یو هیواد دی، نور هیواد زموږ در دا اوسه پر زموږ معدنیات په صحیح طریقه سره زموږ معدنیات استخراج شوي نه دي. زموږ دغه اوس موږ په د قشقري یا د سرپل کې چې زموږ تقریبا تیل شروع دي یا شی شروع دي، دا هم د دې د افغانستان په اقتصاد کې پوره همکاري او کومک کوي. زه ما ته په خپله رئیس د ګمرکاتو چې د ګمرکات یې ټولو غوښتي وه، مشرتابه دفتر غوښتي وه، هلته یې ورته ویلي وه چې تاسې د خلکو سره اساني وکړي او پر خلکو باندې مالیات مه ډېروئ، په دې خاطر چې زموږ د افغانستان مظلوم ملت دی. او پر دې مویلي زه فکر کوم د فساد مخه نیول سوې ده. د فساد مخه نیول سوی ده. هر څوک په مالیه کې مشکل لري، یعنی چې موږ راغلی په مالیه کې موږ ته هیڅ مشکل نه مرتل چې کمیټه جوړه سوی ده. د مالیاتو د کمیټه ده، هر څوک کولای شي په دې کمیټه کې مستقبل هغه د دې هغه مشکلات راوړي او هغه حل کړي. ولې زه فکر کوم بیا هم افغانستان زموږ ملک دی، په دې کې باید سرمایه‌ګذاري وکړو. د افغانستان څخه هغه ظرفیتونه چې اوس خدای تعالی دی وکړي چې واپس افغانستان مده ډیر مړه دي لري، کده لیوي او په خارج کې، په دې ظرفیتو موږ ډیر خپایو چې هلته دي. زه په خپل د افغانستان په سکتور دی غړي په سپات د افغانستان څخه چلته کاروبار لرم او تجارت مې دی. د افغانستان خصوصي سکتور یو غیر انتفاعي ارګان دی، او دغه تجارت تقریبا چې ترونی وی کاله حافظي صاحب مو بزرګوارو نور د حقوق مش پلورونی کودر دغه ځای پر رسول دی. کوشش کوم چې سره کم د افغانستان تجارت تک وسی. مش په افغانستان کې اوس مش ترانزیت ته ماده سی ویو او پاس اپ شاید دی حافظي صاحب شاید دی ترانزیت چې برالي په یو ولایت کې به یو چاره وګرځوي، په بل ولایت کې به بل چاره وګرځوي. اوس تقریبا د افغانستان ترانزیت سره کال دروسه پر چاسه سره خبر کوم تقریبا 4000 موټر تر رسیدلې دي. یعنی دا هغه ترانزیت چې په افغانستان کې اوس شروع دي. ترانزیت تر افغانستان اوس په یو ترانزیتي مرکز قرار بدلیږي. سباز موږ د ازبکانو سره بشره غواړم د یوه دقیقه که وخت راکړي سره وسو. سباز موږ د درون د او با عزت همسایه د ازبک محترم تجاران سبار عزیز موږ سره ایداد و هم مجلس دي چې تقریبا تیر درې میاشتې مخه د ماوین د رئیس جمهور راغلی و. د هغه په باندې د ګډې سرمایه‌ګذاري او موږ د دې د شور روابطو په خاطر دې عزیز موږ سره مجلس دي. دغه اوس موږ یو ډېر غټ هیئت په ترکمنستان کې وجود لري چې هلته تللی دي. نور د ټولې دنیا سره مناسبات سم دي. ولی زه فکر کوم چې مالیات باید د افغانستان پر اوسنیو شرایطو باندې د افغانستان ټول مالیات IRC افغانستان د دې کابونه دي تقریبا چې کافی پیس قانونونه باندې تطبیق سي، او د کافی پیس د قانونو له رایه څخه مالیه وخت. جناب حفیظی صاحب دلته ستا په خوا چې موږ چې کشرانو د مالیه خلکو خپل پرز بلی، یعنی هیڅ چا د مالیه په خپل مال باندې نه ګډول. د کال پای چې بسو مبصری یو کتاب دا به راوخستي، دا به راوختي ټول به ګمر. دا چا یو پرز بلی، یو چاته ډیر شرم ارش کار کې دي چې مالیه ورنکه او په مالیه باندې د خلکو تجارت مال مې دي چې پوتک تجارت ته به هغه څوک راتل چې هغه به ډیر مالیه ور کړی و. ډیر مالیه به کته ځای جناب اپوزي صاحب بزرګوار په دې باندې چې د دې د خپل واغوش په خپل چې دي چې کشرانو د مبصرینو به موږ زموږ قبلګا صاحب د خدای تعالی بخښي د مشرانو په ټول د مبصرینو راوسته، او دا به مالیاتو ته
ډیر مننه. سلامت اوسئ محمد صاحب. کور ودن ښاغلی وفا، د ډېرې مالیې تاوان څه دی؟ یو خدا دې چې خلکو ته فرضاً فشار په خلکو زیاتیږي، نور څه تاوان لري؟ مخکې د پانګونې یادونه وشوه، دا ډول تاوانونه هم لري؟
سروان صاحب، په حقیقت کې ډیره مالیه په افغانستان کې نه اخیستل کیږي. مومن صاحب اشاره ورته وکړله که موږ حتی د ګاونډیو هیوادونو یا د دنیا سره وګورو، شاید ټیټترینه مالیه په افغانستان کې واخیستل شي.
خو دا هم باید وفا صاحب په نظر کې ونیسو چې د نورو هیوادونو په پرتله تر ټولو کمترین خدمات هم د افغانستان دولتونه
راځم سروان صاحب دې ټکی ته راځم.
نه سبسیډي لري نه بل شی.
دا وابستګي لري د نظامونو په پایښت پورې، دا وابستګي لري د نظام په تقویې پورې، د قانون په حاکمیت پورې. کله چې موږ یو پایدار نظام ولرو او د قانون تطبیق 100% وسی، نو طبیعي خبره ده چې هلته خلکو ته هغه څه چې په نوره دنیا کې د خدمات لازمي دي، خدمات رسیږي. متاسفانه د هغه شینه چې د موږ څو هیوادوالو اوس شکایت وکړه او هغه په مستقیمه مالیه کې راځي، کاغد موږ هټیوال دي یا مثلا زموږ شرکتونه دي. زه فقط د مستقیم مالی او څو ګټو ته اشاره کوم. مستقیم مالیه کې خلک د خاریتوب جذبه پیدا کوي، خلک په حکومت کې ځان سهیم بولي. مستقیم مالیات په نتیجه کې په ټولنه کې مساوات یا برابري رامنځته کیږي.
په دې برخه کې تاسو نظر مخکیم څرګند کو، تاسو مخکیم وویل چې د مالیې د ورکولو ګټې څه دي. ما سوال دا و، د ډېرې مالیې تاوان څه دی؟ تاوان هم لري که نه؟ فکر کوي چې هر څومره مالیه که ډېره شي او هغومره ښه ده، دولت په پښو درېږي، کار ډېر کولی شي.
سروان صاحب، مالیه د یو قانون په اساس باندې اخیستل کیږي. ما مخکې یادوري وکړه، مالیه د شخصي علایقو په اساس باندې نه اخیستل کیږي. هغه څه چې اوس په افغانستان کې د مالیې په نوم باندې راټولیږي، هغه د افغانستان شرایطو او حالاتو ته په کتو یو مناسبه مالیه ده. سره له دې چې نیوکه دا ده چې موږ هغه څه خدمات نه ترلاسه کوو، د هغې دلایل ما وړاندې کړل چې هغه د نظام په بقا پورې، د نظام په پایښت پورې اړه لري. مالیه متاسفانه د خلکو ذهنیت داسې ده چې دا د موږ د تباهۍ سبب ګرځي. که لږ مالیه اخیستل کیږي، که ډیره مالیه اخیستل کیږي، د هغې وجوهات معلوم دي. او زه تاسو ته په ټوله کې ویلی سم، مخکې مې یادوري وکړه چې مالیه د دولت مالی اساس تشکیلوي او دولت د خلکو څخه مالیه راټولوي. نو دغه مالیه د خلکو د تباهۍ سبب نه ګرځي. متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې حاکم دی چې کوم زه ډیره مالیه ورکوم، که لږ مالیه ورکوم، دا په ما باندې ظلم ده. په حقیقت کې مالیه مسؤلیت ده، مالیه مکلفیت ده. هغه څه چې پخوا هم د موږ د سرمایدار دپاره، د موږ د متشبث دپاره په سهولتونو کې راتلل، چې خوشبختانه مومن صاحب بزما غږوري، حافظي صاحب دلته شتون لري، د جلالتما رئیس صاحب جمهور په مشري باندې اقتصادي عالي شورا جوړه شوې وه، تر څو د موږ تجار په مستقیم ډول باندې حتی جلالتما رئیس صاحب جمهور ته لاسرسی ولري. د مالی په وزارت کې موږ په منظم ډول باندې هر هفته د خلکو د پاره دروازې خپل خلاصې کړې وې، راتلل. د وزیر صاحب، معین صاحب، رئیس صاحبانو په شمول به ټول کېناستل، د دوی شکایتونه یې اخیستل. یعنی په دې معنی باندې چې حکومت ځان مکلف ګڼه، سره له دې چې ستونزې وي په مامور کې به مشکل و. اما یو شی زه یادوري کوم، مومن صاحب مخکې یادوري وکړه چې فساد موجود و. زه د فساد نشتون نن هم نه ردوم، پرون هم نه ردو. ولی د فساد یو اړخ خپل زموږ تجار دی، متاسفانه خپل د موږ مستهلک یا مثلا معادی و چې دوی به خپل زمینه دي چې تمسایره ولا. په داسې حال کې چې موږ چیرته په مالیه باندې اعتراض ولرو، د مالی د شکایت ریاست موجود و، که د شکایت په فیصله باندې هم چا رضایت نه درلوده. هغوی دپاره بورډ حال منازعات مالیاتی و، که بورډ حال منازعات مالیاتي باندې چا قناعت نه درلوده، نو بیا دا مالیاتي محکمې ته تله. یعنی په ټوله کې مادي ته مطلق صلاحیت ورکړل سوی و. دا چې دوی د قانون نه خبره دي، دا چې په سمه توګه باندې قانون دوی ته نه دی بلاک سوی، یا د دوی حقوق و مکلفیتونه دوی ته په صحیح ډول باندې نه دی ویلل سوی، نو متاسفانه دغه شکایتونه نن په همغه اساس باندې دي. ولی زه تکرارم بیا وایم، مالیه الزامی ده.
بله صاحب،
دموک دکاندار ته دا صلاحیت ورکړل شوی ده. سره له دې چې مومن صاحب وویل چې په اظهار خودی کې مشکلات ول، دی اظهار خودی ګټه دا ولا چې خپل دموګ مادی دا صلاحیت درلوده چې هغه د خپل اوایدو په اساس باندې خپل مالیه اظهار کی یا خپل مالیه وخی.
ډیر مننه سلامات اوسئ.
یو ثواني دا و چې
نور څه چې وخت نه دی پاته په خبرونه کې. ډیر زیاته مننه د مالیه وزارت د شکایتونو د ریاست په خوانی رئیس نصرۃ الله وفا، د سوداګری او پنګونو خونو لمړی مرستیال یونس مومند، د اقتصادي چارو متخصص آذر اشرافی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.